یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم چې په تخنیکی برخه کې رسره امانه مرزای دی په کابل کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو په اړه په نوي څرګندونو کې ویلي چې که طالبان په هر هیواد کې د افغانستان سره د سولې خبرې کول غواړي نو افغان حکومت چمتو دی او نړیوالو هم ډاډ ورکړی دی. دا هم اوریدلی سي چې د شاوخوا 12 هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په اړه یوه نوې تګلاره جوړ کړي. نور مطالبه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوچې نوریاست نور یې وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې د شاوخوا 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو پر یو موټر په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالیو کې د طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې په 13 ساعتونو کې په دې ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د طالبانو 15 مشهور قمندانان ملا حکیم، ملا ګلبدین، ملا عبدالخالق، ملا ولی او ملا رحمت الله شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو که افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د افغانستان ملي اردو د 215 اتل قول اردو مسؤولان وایي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغې قول اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په میزان او شاجوی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. په دغو عملیاتو کې د یوه اندازه وسلو او مهماتو د له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو تېره شپه دې ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په 2 پوستو باندې بریدونه وکړل چې د پولیسو په ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغو تلفاتو په اړه انس نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکو پرون په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسی پاڅونوالو د تجهیز او پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د پچیراګام ولسوال هجرت الله رحماني د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د ولسی پاڅونوالو مشرانو او قومي مخورو برخه درلوده. په دې غونډه کې چې په جلال آباد کې جوړه شوې وه د پاڅونوالو مشرانو ته ډاډ ورکړل شو چې د تجهیز په برخه کې به لازم اقدامات کېږي. د ننګرهار په ځینو نامنو ولسوالیو کې له دې جملې په چیراګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې پاڅونوال هم همکاري کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې 4 تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر هدایت الله وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لارویان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې سنی سخت دریزو په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې شیعهګان په نښه کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د دواړو اوږدې مودې متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل شو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یوه کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستیو تحولاتو مجبوره کړي چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانۍ او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دي چې هڅه کوي تل د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي. ترکیه هم پرون ناوخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ترکیې ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو یو مهم قومندان وایي د دوی جنگیالي په رقه ښار د حملې وروسته اونۍ ته نږدې شوي دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه دموکراتیک ځواکونه چې د امریکا او ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی له کورد او د سوریې له عرب جنگیالیو تشکیل شوي دي. قومندان رجدا فلات پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل جنگیالي له دوو استقامتونو د هغو سیمو پر لورې مخکې روان دي چې د داعش په کنټرول کې دي. د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو دغې قومندانې وویل جنگیالیو د رقه ښار نوي فیصده برخې نیولې او د دې ښار په مرکز کې پر هغو کوچنۍ ساحه چې د داعش په لاس کې ده د حملې په حال کې دي. رجدا فلات وویل په دریو څلورو ورځو کې به موږ وتوانیږو چې د وروستۍ نظامي مبارزې پر پیل پرېکړه وکړو. او د بنګلاديش ساحلي ساتونکي او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لا درکه شول چې د روهینګیا کډوالو یو کښتۍ چې له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه. د بنګلاديش د سرحدي ساتونکو یو مقام عبدالجلیل نن وویل تېره شپه د کښتۍ له نسکورېدو راهیسې 12 مړي ترلاسه شوي دي. د برما له راخین ایالت څخه تر 400,000 ډېر روهینګیان په وروستیو اونیو کې بنګلاديش ته کډه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیلی زموږ پر وړاندې هم کتلی سي پته مو ده ازادي راډیو .com. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. د دغې شورا مشر محمد کریم خلیلی وویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
ده هم اوریک چې د شاوخوا 12 هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوی دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلارې جوړ کړي. د چې په دې کې کوم هیوادونه شامل دي او خبرې کوم ځای ته رسیدلې په همدې خبرونه کې به یو اوري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د سوریه د دیموکراتیک ځواک په نوم جنگیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. نور مطالب هم لرو او په دوه منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام سره اوریدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي راډیو اوري دوستانو لکه چې مخکمه ویل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنگ لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د یوې خبري غونډې پر مهال خپل ټول ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلوالو مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو د سولې لپاره عملی اقدامات وسی. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې ده اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري د اړه اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکړي چې شغلې خلیلی نور څه ویلې دي په دې اړه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې علي شورا نن ویل چې په سیمه ایز او نړیواله سطحه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له مخالفت لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه خبری غونډه کې ویل چې که وسلوال طالبان وغواړي په هر هیواد کې ورسره دوی خبرو کولو ته آماده دي. نوموړي ویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز
نن زموږ خلک هم اصول تاړتیا لري او هم اصول ته ټول شرایط برابر دي. په ملي سیمه ایز او نړیواله سطحه دا شرایط برابر شوی دي. کوم شرایط چې نن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره آماده شوی دي د سولې د علي شورا په ټول عمر کې نو آماده شوی. خغلی خلیلی په خپل ولایتي همکارانو هم غږ وکړ چې باید په خپل سیمو کې له خلکو او وسلوالو طالبانو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو هغوی په هر شکل چې وي سولې ته آماده شي. دې د هم ویل چې د سولې په اړه نوې تګلارې داسې نه ده چې وسلوال طالبان تسلیم شي، بلکې دوی په خپل خوخه له خپل خلکو سره یو ځای کیږي. خغلی خلیلی ویل په افغانستان کې ټولي سیاسي ډلې د سولې غوښتونکي دي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې د هم ویل چې په وسلوالو مخالفینو کې هم یو شمیر زلسوان د خلک شته چې غواړي له حکومت سره یو ځای شي او د سولې لار خپل کړي. بلې فریبا جان،
بله ډېر زیات مننه کوم اکرام الله. اکرام وی چې په د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر څرګندونه راوورولې. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس ویل دي چې له وسوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. دا چې دغه خبره څومره عملي ده او څه نتیجه به ورکړي؟ زموږ همکار یوسف خان ځدران د طالبانو د سیاسي دفتر د پخوانی مشر سید طیب اغا سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې ستاسو په مرته راړو.
زما په فکر باندې فضا چمتووالي په دوی پورې اړه لري. که چیرې حکومت د افغانستان او د خارجان هغه دا در کړي چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې فضا په دوی پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي اغه زما فکر باندې چور سول راتلای شي.
خو دوی خو دی خو ډیره ویل دي چې طالبان خبرو ته نه کینی او وار واری غک پکړی دی او طالبان به افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نه کینی. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کیږي، فکر کوي چې بل اړخوم چمتو دي خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، په ډېر حد پورې لیدلې دي یا خبرو سره کړی دی، هغه په افغانستان کې واقع غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکراتو باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت د افغانستان په بعضو شیانو کې خپله قرباني ورکړي، یعنی کېدای شي چې د سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړېږي، هغه حکومت وایي چې زه ته دې حکومتیت چوکۍ یا تر دې حکومتیت تېر یم، کېدای شي چې په افغانستان کې به پزادوی برابر کړی وي او اصله به په افغانستان کې راځي.
هغه سب تاسو د خلاصون د شورا مشر پات شوی یي په ولایتونو کې د هدف ته کار کوي سولې ته درسېدو برخه کې. افغان حکومت ویل چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري. طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږي که غویوم شرط نه لري؟
یو شرط چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی که افغانستان کې طالبان دا وایي چې خارجان به خپل مالویش معلوموي یا دا وایي چې په نظام باندې به خبره کیږي، دا ملت افغانستان هم د دې غوښتنې دي چې مرتلي په ولایتو کې خبرې کړي دي د خلکو سره چې نستوري
ان لکه لګه مالویش باید معلوم وي،
مالویش معلوم وي او د په نظام باندې خبره وکړي. یعنی دا چې ګډ وډ نظام نه چې هغه د نظام چې په هغه کې څه اسلامي شان یو پس ما فکر باندې دا شرایط چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط د عام ملت افغانستان یو اسلامي ملت دی او دا هغه
دا راو د افکارو سره برابر شرایط. بله آغا صاحب، په داس حال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکو کې په عمان کې یو غونډه تر سره کیدونکې ده او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي ک نتیجه هم ورکړي، دلته بل تصور او فکر موجود دی چې وبل ډله داعش د طالبانو زین سي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کېږي. دا نظر تاسو څومره تایید او یو مناسب نظر دی تاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان کې د عاش خلګي د افغانستان خلګي هغه به اروم ورو د دې صلح چې هغه واقع صلح ده، هغه به د دې طرفدار او ګزيري په دې صلح باندې چې هغه واقع صلح یې هغه زما په فکر باندې د داعش سلسله باندې ناراضي هغه د دې طرفدار کیږي او د طالبانو سلسله دا دغه کیږي چې هغه د دې طرفدار کیږي. ملت هم په دې باندې خوشاله کیږي.
بله، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب هغه و چې د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د سولې پر لارو چارو او پر امکاناتو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې او پر منځنۍ چپه 12.9 اوریدلای سي. ورځي وی نړیوال مسله ته د سوریې د دیموکراتیک ځواک په نوم جنګیالي د رقیه شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. دا شهر د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختري د ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. اسمت سروان را سره هم د اوس په سټډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی دا وایي چې دیموکراتیک ځواک له چا سره متحد دی او د رقیه وروستي وضعیت په حال کې دی؟
ډیر مننه فریبا جان. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف برخه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي. په دغه ځواک یا د سوریې په دیموکراتیک ځواک کې کوردان او سوری عربان شامل دي. د جګړې په ارتباط یا د وروستي وضعیت په ارتباط امریکایي قومندانې رودا فلاټ پرون یک شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دیموکراتیک ځواک له دوو جبهو یعنې له شمالي او ختیځو خواوو د داعش تر کنټرول لاندې سیمو لور ته پرمختګ کوي. دې همداراز ویلي چې دیموکراتیکو ځواکونو د رقیب په سلو کې نیوي برخه نیولې او د ښار د مرکزي برخې په یوه کوچنۍ ساحه کې داعش پاتې دی او د دې سیمې د نیولو لپاره هم د حملې تیاری نیول کیږي. میرمن فلاټ اټکل وکړ چې که د دیموکراتیکو ځواکونو دواړه جبهې سره وصل شوي بیا ویلی شي چې دا جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دې همداراز وویل چې په رقه کې د داعش جنګیالي سخت مقاومت کوي، له سمڅو او تونلونو څخه غلچکي او انتحاري بریدونو ته دوام ورکوي. د میرمن فلاټ په وینا د داعش جګړه مار د رقه ښار په ملي روغتون د فوټبال په لوبغالي او ځینو هستوګنو سیمو کې پاتې دي. دغه سیمې دي چې د ښار په دقیقه نام مرکزي برخه کې دي. د سوریې د دیموکراتیک ځواک یو قومندان چې خپل نوم یې اردل شودلې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د داعش جګړه مار د رقه ښار په مرکزي برخه کې راغونډیږي، ځکه چې دا د جګړې وروستی پړاو دی. دوی به یا مقاومت کوي یا به تسلیمیږي او یا به هم وژل کیږي.
بله، تر اوسه تاسو چې دغه موضوع تړلې ده، نو که چیرې داعش په سوریه کې رقه له لاسه ورکوي نو دا به د دې ډلې لپاره څونه مهمه وي؟
که داعش رقه له لاسه ورکړي دا به د دې ډلې لپاره یو لوی ګوزار وي. دې ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق د خاورو پراخې سیمې ونیولې او خلافت یې پکې اعلان کړ او اغېز یې نن سبا تر افغانستان پورې را رسېدلې دي او وینو. خو په وروستي یو کال کې پرلپسې دا ډله هم په سوریه کې او هم په عراق کې سیمې له لاسه ورکوي. په سوریه کې له یوې خوا د دغه هېواد حکومتي ځواکونه او له بلې خوا دیموکراتیک ځواکونه پر داعش حملې کوي او دغه ډله یې سخته ځپلې ده.
بله، سره سره یو وروستۍ پوښتنه ده که لږ وضاحت اورېدونکو ته ورکړي چې په سوریه کې څوک د چا ملاتړ کوي؟
د سوریه وضعیت ډیر زیات په دغه حساب باندې ډیر زیات خراب دی، ځکه چې له یوې خوا ایران او سوریه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او موږ تاسو خبر یاست چې حتی افغانان هم د جنگ ته بولی دي. ایران ویل کیږي چې په زرګونو افغانان یې استولې دي او ماشونه ورکوي چې هلته د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. امریکا او د دغه هیواد متحد هیواد یعنی ترکیه بیا د بیلو ډلو ملاتړ کوي. دا ډلې چې ترکیه او امریکا یې ملاتړ کوي دواړه البته د سوریې د رژیم مخالف ډلې دي.
بله، ډېره مننه کوم سره صاحب. دوستانو تر به وقفه وروسته به د خبرونه پاتې برخه ته ورسو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر ژوندۍ بڼه زموږ پر ویبپاڼه هم واورئ او مطالب او راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم یو شمېر اقتصادي خبرونو ته زما همکاري مرزي احمدزی کتنه کړې چې په ګډه به وورو.
د افغانستان د بریښنا شرکت مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال په نسبت د دغې ادارې په عوایدو کې څه باندې 3% زیاتوالی راغلی. د بریښنا شرکت وایان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغې ادارې د 95% بریښنا له ویش څخه 92% پیسې راټولې کړې.
موږ ټارګټ دا و چې باید موږ په 95% کې موږ تر 80% پورې پیسې کړو. خو موږ کولای شو چې تر 92% پورې دا پیسې کړو چې دا خپله ډېر لویه لاسته راوړنه او د ښه مدیریت کولو
ښاغلی توحیدی وایي چې سږکال د بریښنا د عوایدو لپاره 29 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دی. په غور کې د لومړي ځل لپاره د شیدو د پروسس یو معیاري مرکز پرانیستل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په ورځ کې د سبا باندې 200 لیتره شیدو د تولید او پروسس ظرفیت لري. د ښاغلي طایب وینا د شیدو د پروسس دغه مرکز د کرنې او مالدارۍ وزارت د 14 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت جوړیږي. نوموړی وایي چې د شیدو د مرکز ساختماني چارې 80% مخته تللي چې د کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې د یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 76 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 48 افغانۍ.
د شاوخوا 1200 هیوادونو استازي نن په کابل کې راټول سوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلاره جوړ کړي او خبري باندې اوس هم دوام لري. همدې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی دی چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. واصل وصال، که زما آواز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې په دې غونډه کې تر اوسه د دغه تګلارې چې یادېږي څومره وړاندیزونه ورته سوي دي او پر کومو برخو یې خبرې سوي دي؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو سلام دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام هم کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلي، د شاوخوا 1200 هیوادونو استازي او د یو شمېر بنسټونو کارپوهان د مخدره موادو په برخه کې دلته کابل کې سره راټول شوي دي او دلته افغانستان د مخدره موادو وزارت لخوا نه یوه طرحه جوړه شوې چې څنګه کېدای شي د سیمې په کچه البته د مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وشي. د هیوادونو استازي دلته په دې باندې کار کوي، په دې باندې خبرې کوي او بحث کوي چې دوی دغه طرحه په یو ستراتیژي باندې بدله کړي او دغه خپل نظریات او خپلې خبرې ترې پکې ځای په ځای کړي تر څو وتوانېږي چې دغه مبارزه بالاخره چې په یو نړیوالې پدیدې باندې دغه د مخدره موادو موضوع بدله شوې ده ورسره اغیزمنه مبارزه وکړي. د افغانستان د مخدره موادو د وزارت وزیر سلامت عظیمي د دغه هیوادونو له استازو څخه وغوښتل چې دوی په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی خبرې یوازې د ژمنو تر کچې پورې پاتې نه شي. ټاکل شوی چې د دغې دوه ورځنۍ ناستې په پای کې یو کاري سیمه ایز ګروپ هم جوړ شي چې د دوی وظیفه به همدا وي چې په منظم ډول باندې د سیمې په کچه البته د ټول هیوادونه د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو سره کښېني او له دې وروسته به په نورو هیوادونو کښې هم ممکن ناستې او خبرې ترې وشي. په دغه کانفرنس کښې د نړیوالې ټولنې په رول باندې هم ټینګار وشو چې نړیواله ټولنه دې هم په افغانستان کښې او د سیمې په کچه د مخدره موادو موضوع ته پام راواړوي تر څو د دغې رنځونکي پدیدې څخه خلک او په ځانګړې توګه افغانان خلاص شي.
بله وسته صاحب، که دغه تاسو چې په دې غونډه کې کوم هیوادونه دي، تاسو چې 12 هیوادونه دي، کوم هیوادونه دي دقیقا او دا غونډه به یې څو ورځنۍ وي؟
بله، غونډه دوه ورځنۍ ده، دا دوه ورځې دوام کوي. نن لومړۍ ورځ ده او لا هم خبرې اترې دوام لري، سبا به هم وي او بیا نتیجه ګیري هم سبا ته کېږي. په دغه غونډه کې د افغانستان په ګډون ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه، چین، متحده عربي امارات، هند او ترکیه دغه هیوادونه دي چې د دوی استازي دلته کابل ته راغلي او د دوی هغه استازي چې کوم دي، دوی د مخدره موادو په برخه کې کارپوهان دي، سلاحکاران دي چې هلته په خپل هیواد کې په بېلابېلو برخو کې دوی کار کوي. یعنی دوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر رول او اغېز ولري او د دوی ټینګار هم تر ډېره پورې همدا ده چې دوی به خپلو هیوادونو ته په تلو سره خپلو چارواکو مقامات سره دغه مسایل شریکوي تر څو د مخدره موادو سره مبارزه جدي شي او ښې پایلې ولري.
بله، ډېره مننه کوم وصل وصال و چې په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې غونډې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
دوستانو، لکه چې د خبرونې په سر کې مو د سولې په اړه، د سولې د خبرو په اړه، د سولې د عالي شورا هیله مندي واورېدلې او د هغوی څرګندونې مو واورېدلې. تر ډېره د سولې په برخه کې د ټولو افغانانو او حتی د نړۍ سترګې د پاکستان همکاري ته وراوړي، خو پر همدې مسلې باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې، تبصرې کړې دي چې په دې اړه به حمید مومن مهم ټکي راواوروي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په برخه کې د همکاریو په اړه موجودو هیلو او شکونو ته کتنه کړې. مسیر رسپانه خپل سرلیکنه هم دې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې پاکستان حاضر شوی چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. رسپانه وړاندې د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې په دې لړ کې لومړنۍ غونډه د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې دا د څلور اړخیزو غونډو لړۍ ده چې پکې کابل او اسلام آباد د چین او امریکا په حضور کې په لوړه کچه خبرې کوي. رسپانه لیکلی چې افغانستان پرته له دې چې په اسلام آباد باور وکړي او د سولې خبرو ته ولاړ شي بله چاره نه لري، خو دا باور باید له شکونو او تدبیرونو سره یو ځای وي، ځکه د رسپانه په وینا دا امکان موجود دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د ځان د خلاصون لپاره د تل په سر د وخت د ضایع کولو هڅه وکړي او بیا یو داسې ګام پورته کړي چې هر څه له منځه یوسي. ملي ارمان رسپانه بیا په خپله سرلیکنه کې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو او داعش په نامه د خوځښتونو د رامنځته کولو اصلي عامل بللی دی او لیکلی دی چې د دغو دواړو ډلو د روزنې سمبالښت مرکزونه په پاکستان کې دي. رسپانه وړاندې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د امریکا په پالیسۍ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې امریکا نه غوښتل په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، کنه نو د رسپانې په وینا طالبان داسې کوم ځواک نه و چې د امریکا او متحدینو په وړاندې د درېدو توان ولري. رسپانې لیکلی اوس چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نوې تګلاره جوړه کړې، نو پکار ده چې پاکستان باندې لازمه توجه وکړي. هېواد دولتي رسپانې هم لیکلی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره د پاکستان پر وروستیو ژمنو باور نشته. رسپانه لیکي چې پاکستان اوس مهال د امریکا تر فشار لاندې دی سو په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې همکاري وکړي، خو رسپانه دا کار دومره هم اسانه نه بولي. رسپانه د ایشیا پسفیک خپرونې په حواله وړاندې لیکلی چې کابل ته د جنرال باجوه وروستی سفر او له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې د افغان حکومت د تیرستلو لپاره د اسلام آباد یوه بله هڅه ده. خو ویسا ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکلی دی چې د پاکستان په اړه د ټرمپ ادارې ستراتیژي ته هم زیاته خوشبیني پکاره نه ده. رسپانه وړاندې د سناتورانو په حواله لیکلی دی چې په تیرو 16 کلونو کې د پاکستان په اړه امریکا کوم پریکنډ سیاست نه درلود سو په افغانستان کې د اسلام آباد د ظالمانه لاسوهنو مخنیوی وکړي. رسپانه لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژي شاید زیاتې لاسته راوړنې ونه لري او دغه ستراتیژي پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته نشي هڅولی.
د پکتیا ځینې مدني فعالان په دغه ولایت کې سخت رواجونه او دودونه د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دوی وایي که چیرې د دوی د ژوند د ښه والي لپاره جدي پاملرنه ونه سي نو راتلونکي کې به دوی له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. له سیمې داوته پاند راپور کوي.
دا مدني فعالان یو د ښوونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمیشازیه د مرکز گردیز اوسیدونکو یم، ایدولسم سیم زده کوونکو یم. خزی په پکتیا کې لري ستونزې زره مخامخ دي. د دې ته اجازه نه ورکول کیږي چې په آزاد توګه زده کړی وکړي. د خلکو له زورونی سره مخامخ کیږي. موږ ته د تعلیم په برخه کې زیات کار وشي، لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګۍ درسونه.
نوموړې زیاته کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو مرکز کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، ښایي راتلونکی تر دې هم ستونزمن واوسي. دا ګردیز کار یوه بله اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو تر څنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ناامني، دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
که
چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي.
او دوستانو سم ورزو د ساينس دګرته یوې فرانسوي کمپنی د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون مواد مصرف کمیدای سي. په دې اړه به اسمت سروان راوړو.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخېدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12:10 دقیقې سوی یو ځل بیا ورکو نوریاس نوري ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راووروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېر اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالیو کې د طالبانو د 15 قوماندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 215 متل قل اردو مسؤلان وایي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې څلور تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو یو مشر ویلي په دې پیښه کې دوه تنه لارویان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکو د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو یوه مهمه قومندانه وایي چې د دوی جنګیالي په رقه ښار د حملې وروستۍ اونۍ ته نږدې شوي دي. د بنګلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لا درکه شول چې د روهنګیا کډوالو یوه کښتۍ له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه.
کوم نوریاس نوری یو دوستانو سم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې د وخت لپاره رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه ته چمتو دی او ریډیو ته پلان درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله هننزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لښکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول شوی دی.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیدارو پولیسو د سرورد ولسوالۍ دروټې په سیمه کې یواره د کرونا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1903 او 1409 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بل موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 113 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. هغه د پکتیا امنیه قمندان محمد عظیم هاشمی له رسنوی سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د نشه یي توکو درانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی د فارادا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشي مواد پر وړاندې عملیات په سود کې لاس زیات کړی دي.
زموک ریپورتونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ورسره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشي ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دې مالته چې ورستی شي یا بیکاره شم بس راشم پندیتوم کوم.
او د خبرونه په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشاله بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سول کې لاس زیات شوی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تعرضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت ونه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي قطې د کوکنارو د کښت پړاولو د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموک ریپورتونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هوکې له بده مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې تر څنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لمړنۍ چیړنی خی چې پر روان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشې موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پورې اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپلو لومړیو درې میاشتو راپور کې لیکلي و چې د دې کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سلو کې 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت سنه دی ویل شوی، خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی ستونزې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نام نه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزي حالت وساتي او ډېری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دفاعي حالات څه روحانه پروژې وتلي دي تاروزي حالات، خو بیا هم هغه سیمې چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د راکمیت نه دي لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د راکمیت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر وسپیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتونو ته آمادګي نیسي. په دې کې هغه سیمې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
دې ته په پام سره چې د هیروینو کارخانې په سلو کې 90% د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته وړل شوي، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نام نه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا دې ټول عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورن کرښې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یوه مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کیږي نشې ماشوم پیدا کیږي
یو اړې دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کیږي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشې موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشې موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نشانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تېره بیا ایران او پاکستان د نشې موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نام نه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عملا د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشه یي توکي نیول شوي چې د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتبه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمېر غړي عملا د نشي موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشي مواد نیول شوي ول، پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. پر روان کال کې هم په ترکیه کې پر نیول شویو نشي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 90 اپیم د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه اپیم نیولي چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشي مواد سره د مبارزي وزارت وای دا محل په افغانستان کې په سلو کې نه تولید شوی اپیم د حواله لاري په سلو کې چلويخت پاکستان او پاتنوري د ایران او منځني اسیا هیوادونو لاري قاچاغ کیږي. له نشي مواد سره د مبارزي وزارت ویان حنیف دانشیار وای ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاغ په مخنیوي کې له همکاري لاس اخیستی، بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاغ مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسر او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکي معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسی کارپو او د فرا پخوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشئی موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشئی موادو ډیر عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو لاره د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته طالب په دې ترافیک کې دی به ډېر نقش نه لري. امر دوم کمربند دی چې هغه نقش پکې لري، هغه غیر بلد دي، انتقالات لري، موټر لري، او داسې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي. معنی یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتل شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوي عواید په سلو کې لسې د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېښت نړیوالو قاچاقوړونکو او سلو کې پنځوس عواید دی د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور تر څو چې د نشئی موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نه شي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسعود نیازی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورستي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روان شناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غشتنې لپاره غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل دی چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمېر معتاد ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو رشدې کړي دي. په دې اړه محمد ایاز تنک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړي او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، له یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار او مور مې راکې چورت نه وه، ځان پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته نه شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بېغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولي دي. یوه مور په رېږدېدلې اواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
بچېم از صنف دوازدهم
زوی مې د ښوونځي له دولسم ټولګي څخه فارغ شو.
پلار ته ویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دکان را ته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یواز هم درلود خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډری شو.
په نشورو دېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي، خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمي یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپل هم ځان له ځینو داسې شیانونه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپله سګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناستو ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نا وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکمل پوره کوم، زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یا هغو پیسو حساب ترې اخلم. زموږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افعالونه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د څارنې او روزنې تر څنګ هغوی ته د نشهیي موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشري ډاکټرې خالدي په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
محولانه شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجی وسی خپل ماشومانو سالم تربیته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکین. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لګی وایت وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی دی د هم متخیانو نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلې او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولې دي. روانپوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړې او ننشو خوندي کیدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس ترنکو چی د ځوانانو په سارنه کې د کورنیو پر ونډه راپور راوراوه. د لوګر ولایت ګل محمد 12 کاله مخکې نشه کوله. له محتاجینو سره به یې تشناس مالانج شپې سبا کولې او له ډېرې کمزورۍ یې له ځایه نه سوی ښورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران کې مکار کوو د مصاله پروشه سیمنٹ او گچ شام بچ گزار د دوه کاروبار مکو بیا کرا کرا لګ لګ تریاک مس کوو. ها ها سه پودره ته غوښتې شو بیا راغلم افغانستان. په افغانستان کې هم علم فرنګ په نامه باندې جاو کډین مرادلې په دوه کې هم نن به کې مکار کوو بعدم دوه د عمله به زندګی نه مزه تورو.
تا وسې ز په ایران کې میول تریاک سکول دغه تریاک سکول دی ولی شروع کړل.
زما یو خپل وطندار زمونږ د وطن وو. دوی اورز اند چرس را وتهون سده نشو کو ډیر خکار کو. ایران کې دې آیا شی ډیر و بس د افغانستان خلک به چلاړل بس ادمان بلند شروع د کېدل.
تا ول چې ما ول تاریخ شروع کړل بیا ورسته دې کومي کومي نشي پسی وکړ.
تاریخ چرس خو می جوړه سره سکول بیا کرا کرا کریستال را وتل کریستال باندې روګ دې شو چې پودر می شروع کړل. پودر نه شیشې تراغلو بعد د شیشې نه می زتی بس پرې می خدل.
نشه دې څومره موده وکړه؟
نشه می یاره یو لس 2 کاله کړی.
اغه للاست له اعتبار شته په خوا په کور او کلی کې درلودل اوس دې نشه پرې کې آیا غه دې لاس راوړ؟
د سې چې اوس دکاندار ته درېږم چې موږ زره کوي 2000 واخلم ځکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان یې وروره اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته وروره ماته ورکولای شي. اوس ولای دکاندار ډېر تلویګ در قرضدار یم زم قرض به در کوم سودا یې زمو قصه کې مو زه خدای لوی دی اخر به راکه بعضی وخت مې صاحب خراب یم کای ورزه په نشارو کې شم وای نه اوس نه کوي ځکه چې لاس 2 کال دې نه کولی اوس بیا نه کوي بیرته مغه اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی. شکر د خدای دی لزر په ماش لرم ګار دی مال تا چې ستیش یا بیکار شم مسرا شم پنډیتوم کوم مگر مې منډه کې شکر د الله دی دوه لورګان لرم یو زوی مې دی چاته پزل د خدای دی نسیا نه وړ نه چورته و درېګم.
اوس خو ماشاءالله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغې پخوانی حالت دی څنګه وغه دی در یادی؟
هغه مې لږ لږ یادی کې عکسونه مې شته شه پخوانی کې بعضې وخت عکسونه مې وینم بېخي مې ځان نظره تور شي داسې درته هم لکه تغذي پلو لاندې نه دي لکه لرګی داسې ډنګار پنګار وم اوس شکر د الله دی بېخي ټایټ یم په ځان اعتبار لرم چې یو کار ته اړم شم یو کار وم کولی شم او پخوانه کې ده چې ځان ته مې کتل ځان ته مې خندا راتله اوبه که خالی چې کوم هم چاغېږم
زه ګورم دلته تاسو له بوجیو ډک موټر خالی کوئ او ډېرې غټې غټې بوجۍ هم دي پخوا دې دغه کار کولی شوی که څه
نه پخوا مې دا کار نه شوی کولی ځکه چې موږ دمه نه وه بس هم دومره مو کول چې یا به مغلا را کوله یا به نان بای کوم سپک پیدوي مایدوي کوله په کې سل دوه سوه روپۍ مو کار کوم د پوډرو پیسې کولې اوس شکر د الله دی بس که ټیلر ټیلر مال مې قصه کوي نو کار کوی شو
اوس تقریبا ته څومره بوجۍ د ورځې کته کوې
برابری کار دے چې بیکاره شم بس دوه ټیلر درې ټیلر مثلا زر دوه زره بوجې درې زره بوجې په درې څلور نه پره کوزو
د ورځې څومره روپۍ وسکټ
تاسو هم راځي پنځه سو هم راځي شپږ سو هم راځي زر هم راځي دوه زره هم راځي
په ځوان کې دې څه تغییر راغلی
په واده مې وکړو کور زندگی مې جوړ کړه بس دغه تغییرات چې الله پاک نه ډېر راځي
دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته نږدې شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاقوړونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاقوړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاقوړونکي خوشي کی خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی مواد پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم
رازا کینه دلاور خانه څنګه نن داسې خوشاله ښکارې خیریت خو دی
قماندان صاحب خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده زیره
زیره د څه شي زیره
ستاسو د پلان سره سم نن کمین ونیو همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین موټروان او دوه نفره قاچاقبره موړ سره ونیول
یاره دلاور خانه پر احتیاط چې دلاور یې آفرین دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي رانږدې شه چې په دې ټنډې خو دې ښکل کړم در باندې ویاړم
مننه قمندان صاحب که ستاسې تشویق راسره و نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو
هو انشاءالله اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي
پستوری قماندان صاحب اوس ما ته اجازه ده
هو زنو زه السلام علیکم جنرال صاحب ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي
هو جنرال صاحب ما هم دغه خبر درته کوله
خلک خو بنوي ترې خبر شوی
نه هم دا اوس مو تازه ونیول زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشکه بس
جنرال صاحب دا سې کار څنګه وکم پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي دا زما وظیفه او د پولیسو یو لویه لاسته راوړنه ده
ډېر دلایل مه وایه زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشکه بس
جنرال صاحب تاسو به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي
ګوره پخوانی خبرې پرېږده موټر خوشکه موټر
دا کار هیڅ کله نه کوم زه د قانون تابع خو خوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم
ګوره پښیمانه بشي زه وایم دا نن موټر خوشی که کنه نو سبا ته او نور پولیس ملګري به د وظیفې څخه وشړم دا مې لومړی او اخري اختار دی پوه شو کنه
درنو قومي مشرانو مدني فعالانو خبريالانو او د وطن زړورو پولیسو دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي تیر شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو
قماندان صاحب قماندان صاحب وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکی
تر راکه ټلیفون
هو اخلي
ورونو تاسو غواګونی سي ستاسو وکیل صاحب ده سهار هم په دې اړه زنګ را وهلی و به ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، کماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی. که یې نه کړی خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قمندان یې.
وام اورېدل دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پېژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې که، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هېڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قمندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.